سلام و وقت مبخیر د افغانستان په وخت سلور بجی شي تاسو ازادې رادیو ته غواګیاس مخک در دي چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د حقوق په خانیو او اوسنۍ جګپورو امریکایي پوځیان افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بي ترتیب او تلو کې مستقیمه برخه لرله د دې کار دفتر دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې دی شي وکړه NBC News تلویزیونی چینل د اکشن ویډیو رزی راپور لمخې د ترامپ ټیم په 2023 کال کې د افغانستان د وټلو د څرنن لپاره د کمیسیون پر جوړولو خبر کوي دغه ته په هغه کسانو تمرکز وی چې د پریکړو د غوړه کولو په بیر کې مستقیم دخیل و د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمانوي په ایرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانديز نیوازي تر رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي د سازمان پر یونیک شنبې په یوه خبر پڼه کې له طالبان غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته دې درناوی وکړي په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په ایرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي تر دې مخکې طالبانو په شمیر نورو ولایتونو لکه کندهار ننګرهار او هلمند کې هم خبرلان د عکس او ویډیو اخسرو معنا کړی دی یو زلزلہ چې شدت د رختار په کچا شلور سلور شر سلور درجه باندې نن د افغانستان شمال ختیځي سیمې ولړزولې د ډیسکوري والکینو په نوم زلزلہ سنجونې ادارې پر خپلې بې پړې لیکلې چې دا زلزلہ نن سهار وختي په سلور بجو او 19 دقیقو وشو او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې ترزمکیت څخه کم 90 کیلومتر لاندې و د دې زلزلې له کبله د سرومال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی تلو بلډګری بیا د کرکټ د درې اړخیز سیالیو په دبام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان او متحده اماراتو تر اتلو سکلونو کشري لوبډلې سبا د شنبه مخامخ شي افغانستان خپل لمړی مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده اماراتو ته په 100 وکټونو ماته ورکړې ده د افغانستان متحده اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې لول سره مخامخ شي د افغانستان او پاکستان تر اتلو سکلونو د کشري لوبډلې دوه مسلې به چاشمه پورس د نوومبر شلمه وي د سیالۍ د متحده د اماراتو په قربتوب تر سره کیږي د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکو ریوټرز خبري اژانس ته ویل چې په ریبي سو پولیس ودانه د اسرایل په عمله کې لزګونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله او وخت ده تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالت اداره وایي چې شاوخوا اویا تنه په دې ودانه کې اوسېدل اسرایل په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي ورسته خبرم دا چې د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ موافقه کړې چې ګریس رایت د انرژي د وزیر په توګه ونوموي رایت چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین همکار او د فوسیل سون موادو اجرایی رئیس دی د ترامپ راتلونکي یا هم دومره اداره کې بعد دغه اقدام پر غاړه واخلي دغه مقام پر غاړه واخلي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ګریس رایت د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفتو او ګازو پرختیا کلک پلوی دی خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو ازادي سروسی جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولې او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پرخدي وړاندې په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکو د نوومبر ولسمه د ځکونکو نړیواله ورځ
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی مونږ په دې درې کلونو کې ډیر څه للا سوار کړه په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي
او کونړ کې د لرګوي به مخ په پرخدي دودي
په کونړ کې په خوښه شته ما په خپل شې د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت کې شته 2800 افغانۍ ته من رسیدلې
خبرونه کې درته نو راپور نه حملو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پراخ دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري یا دفتر په خپل اکسپانه لیکلي چې د خپل سړي توقيف پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي نور جزئیات د سنا ککړ پراپور کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سړي نیونه پاره د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پانه لیکلی دا کاری ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقونو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خپرېدوست موږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپل نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړه سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته کی بودم طوری بود که جاهای ما را
شاوخوا یوه ونه په بند کې وم. هغه یوه ونه کې به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي. پولیسه چې خوش هم شوم زه به غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زه به کله هم په وی سیمه او کله په بل کې وم، ځای به می بدله و کنه بیرته یې نیولم.
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ ده. له دې 80 کلن رئیس د ورځ د نړۍ په بېلابېلو ودونو کې نجونې او هلکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زکونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې رارسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپورې د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دې بندیزونو له امله نجونې له رواني فشارونو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ایروپور ته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپورې نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانې کې درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کله تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولای درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زکون کې نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم ملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 14 د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پانتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا خزینه زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقوقو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقوقو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو خوځ د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنۍ ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.15% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګو مصدر وګرځي، د دې تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د په مخ باندې بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلز پانتون کې نازي ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کال وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورسی پتوګه ون بنزل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالي د زده کړې د حق او پنړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتیدو او پراخیدو لپاره هر کال ان منزل کیږي. د دې ورځې د منزلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د خوانیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره لدی چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د منځونو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د خوندو دروازې پرانیزي. خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخ خبرګونونو او غوښتنو سربیره د خوندو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
یوش میرفان محصلین وای چې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ له کبله د زده کړو سربیره په سخت فزیکي کارونو بوخت دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اقتصادي ستونزې پر زده کړو ناوړه اغیز کړی. په همدې سره د یوش میر محصلینو آوازونه.
نوم مې مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامي څنګه محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کې ناول پرې کول دی او نصبول دی چې په هر کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ پرې کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس هم وایم، زن بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زه ازمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه ماسل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کشته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډیر سخت دي او درس ډیر لږ رسیدلی شو.
تا
افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر ستونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان، هندوان او سکان له دغه عبادت وتلي تشه احساسېږي او لمن دي چې ورځ بیرته خپل وطن راستنه شي. جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې
ټول کابلیان ټول هوادوال څخه خفه دي، کاش کې دوی د وطن نه وای وتلي، د وطن چې ټول وطن دی.
د کابل د کارت پروان سیمې اوسیدونکو زبی ولاوه نوموړی وایي له افغان، هندوانو او سکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږې خاطرې لري.
نو د مور ښه خاطره زموږ لرو، په خپل ما هم غلطه کور مې درلوده، د می همسایګانو ګاونډیانو حکومت بعده خاطره نه زموږ په ورځنی ژوند کې هم ښه خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور معاملات کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال وغند معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغان، هندوان او سکان له دغه هیواد وتلي تشیع احساسیږي او هیله مند دي چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتاری او یونانی طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکانو د یونانی طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول په عموما کې په دې یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښه مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکو احسان الله هم تری خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم، نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورور ولاړو، نو ما وختل چې د موټر ودروم تر هر چا سيزي ورسوم. نو د کله چې د موټر ته راځک سو ډېر خوشاله و، په ډېر ښه لهجه خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېر تشکر یې وکړل، په ډېر خوږه لهجه مننه وکړله. نو اگر چې مو موټر ټیکسي نه و خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان، هندوان او سکان ژوند کوي، هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند ذبی الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان، هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوانو او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارت پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردوارې داعش وسلوالې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان، هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر له شی جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړو پر لور ونه خوږیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې مڼې د خبر پاڼې له مخې بایډن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشارې وویل دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په چیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشانو لخپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د کونړ مرکز آزاد آباد او نورو ارواو سیمو سدونکو وایي د ژمي را رسیدو سره د سون توکو او په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او ور سګنه شي کولی چې د خپلو کورونو ګرمولو لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ له غرانی اوسیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور روانې وي چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو بې لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل. په دې وروسته کې منګورو د ډک ډک موټران چې دي ایسته وزي په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کې د زوی زیاته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به 50 کیلو من لرګي په 200 او 250 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 200 او 800 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ورکې کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړي ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دی چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوی هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه والکې د داشنی ساحې والکې دي، دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډیر سخت تاثیر کوي. او چېړو ونې د موټر کې وینه مړه کې وښنی د پښتنه کوم چې ظالمانو دا والي، هغه بوټه چې زما خپل خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب او هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه نه د کور کلی په خواو شا کې شنه ساحه ته متوجه خو بس په پختنه ورزو بوټه چپا کوو ولې په وازه بل نه کړو.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالداري چارو مسولینو د ازادي رادیو پختنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوی ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ارته و مارو خبرونه هم لرو، خو تر غوړاندې خبرونه د امریکا منتخبل اسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانی اوسنیو چکپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبو وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بي سي نیوز چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ټرمپ په 2020 کال کې له افغانستان څخه د وتلو د څېړلو لپاره دی به کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وي چې د پریکړو د غوړه کولو په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلي د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر پور له مخې دا معلومات لی به امریکایي چارواکي او لیوی بلی سرچینې سره له چ موضوع خبره به ترلاسه شي. دي افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وای په هرات ولایت کې پر تصویري اخیستو د طالبانو بندیزونه نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پرونی اکشن بي په خبر پانه کې طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبر اعلان د عکس او ویډیو لخیستلو منع کړی دی. هیوا زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:09 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څخه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپورونه نه دي ورکړ شوي. د لوبل ډګر به د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان متحده عرب اماراتو تر 13 کلونو کشرې لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د سلمنډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب اماراتو ته په 10 وکټو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عرب اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 13 کلونو د کشرې لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبه په ورځ د نومبر شلمه وي. دا سیالي د متحده عرب اماراتو په قربتوب تر سره کیږي. د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکي ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې پر یوې سوپوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا بیا تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورسته خبرم دا چې د راپور لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي د کمپاین همکار او د فیوسل سون موادو اجرایی رئیس دی، د ټرمپ په راتلونکي یا دوهمه اداره کې په دغه اقدام پر غاړه واخلي. د اسوشیټډ پرېس خبرې اژانس راپور لمخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفت او ګازو پراختیا کلک پلوی دی.